السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ لازادي راډیو رې په دغه پروګرام کې دوی منی مئی دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی انصاف په لټه کې او بیا د حقیقت څه دی اونیز پروګرام. خو تر هر څه مخکې په لومړۍ نیمایي کې اوري چې ولسي جرګې له دفاعي او امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په ژمي کې د مخالفینو پر ضد عملیات پراخ کړي، که نه راتلونکی کال به ډیر خطرناک وي. اخوا اوری چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ډاډ ورکړ چې په بغلان کې به هیڅ پوځي اډه نه انتقالیږي، بلکې لا به د دې سیمې د امنیت لپاره تدابیر نیول کیږي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته خپریږي. او عصمت څاروانی وایي اوری په کوټې ښار کې د پاکستان لږ تر لږه شپږ امنیتي ځواکونه په یوه چاودنه کې ژوبل شوي دي. دا هم اوری چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې شپاړس تنه وژل شول او په لسګونه نور ژوبل شول. د افغانستان خبرونه لومړی اورو چې ناجیه ساپه یې وایي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر دند ځنډول شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوسم لاټړ ماموریت وای په پام کې د چ پروان میلادي کال کې تر 12 پورې نه وی جنگیالو ته کې د افغانستان حکومت ته وسپرل شي. او د افغانستان د ولسی جرګې داری پلاوی امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ملي شورا د غړیو د امنیت خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وای د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر عبدالرزاق وحیدی دند ځنډول شوې ده. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان میناپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د خغلی وحیدی دند په نوموړي د اداري فساد د تورونو لامل ځنډول شوې ده.
د فساد او مالی تورونو لامل شي د مخابراتو پر وزیر باندې لګیدلې دي. د مخابراتو د وزیر دنده ځنډول شوې ده. ولسمشر امر کړی دی چې په دې برخه کې پلټنې وکړي. د دې مالي فساد تورونه شي لګیدلې دي، د هغوی سپیناوی باید وشي.
د مینپال په خبره په مخابراتو وزارت کې د دغو تورونو د سیړلو لپاره یو پلاوی هم ټاکل شوی. خغلی وحیدی تر دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د پرمختیایي بودیجې د نه لګولو له امله سلب صلاحیت شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ویان وایي په پام کې ده چې پر روان میلادي کال کې له اتو تر 12 پورې نه وی جنگیالو ته کې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. جنرال چارلس کلفلن نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې برخه کې به پیلوټان او نور مسلکي کسان هم وروزل شي.
This year we will see another 8 pa pam kida chi padal kal ki ba mojne ta tar duls puri ena wishingi aluta ki afghan hukumat tawasparo ba haqiqat ki da aluta ko intikhal yawazani masala na da balki murba par tulu ko arkhun tamarkuz walaru chi ur sara tadaw lari.
د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت د معلوماتو لمخې دغه ماموریت اته ای نه ویش جنگیالو ته کې په 2014 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونه تسپارلې. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ملي شورا په ځنګړي ډول د ولسی جرګې د غړیو د امنیت خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا خبرې نن د ولسی جرګې د غړیو لاندېښنو وروسته وکړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړیو اندېښنه وښوده چې داسې راپورونه ورته رسیدلي چې ممکن د ولسی جرګې په یو شمېر غړیو حملې وشي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د ولسی جرګې د غړي معلم میرولي پر کور په انتحاري او وسلواله حمله کې اته تنه وژل شول او اووه نور ټپیان شول. او د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعا بیا اساسه ګڼي چې ویلي یو سلويخت ولسوالۍ د دوی په واک دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن په دې اړه ازادي رادیو ته ویل.
زه تاسو ته ویلی شم چې بېل دینه چې دا تبلیغات وي دوی هیڅ نه و موږ کته لاسته نه دی راوړي او نه دی راوړي بدون د دینه چې دوی مات شوي وي.
دا به تاسو کې د چ وسلوالو طالبانو په دې ورسته یو کې دا کړی چې په افغانستان کې لسلويختو په ډیرو ولسوالیو کنټرول لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه ل اسمت ساروان څخه وري.
ازادي
په کوټه ښار کې د پاکستان لشتل لشتل شپږ امنیتي ځواکونه په یو چاودنې کې ژوبل شول. د پاکستان د امنیتي ځواک یو ویندوی وویل نن دوشنبه د سرحدي قولي اردو د امنیتي ځواکونو یوې ډلې د کوټه ښار په لویدیز بای پاس سیمه کې ګاز مکول چې د سپرلۍ موټرې پر بم ور برابر شو. ټپیان د سیمې روغتون ته وړل شوي او ویل شوي چې د یو حال نازک دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بې ساري حتی د ایراني پیسو د ارزښت له لوېدو سره په یو وخت حکومت ته ویلي چې د هیواد د بازار د ثبات لپاره هلې ځلې وکوي. روحانی پرون یکشنبه دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه خوشبینه دی او غواړي چې خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي چې د بهرنیو اسعارو د ارزښت لوېدا به لوړېدا به دوام ونه کړي. د دسمبر په 14مه د ډالر په وړاندې د ایراني ریال ارزښت دومره ټیټ شو چې تر دې وړاندې نه و لیدل شوی. هر امریکایي ډالر رسمن په 1,000 ریالو تبادله شو. د عراق په پلازمینه بغداد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 14 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا چاودنه نن دوشنبه د صدر د شیعه میشته سیمې په هغه چوک کې وشوه چې اکثره وخت کارګر د کار موندلو لپاره پکې انتظار درېږي. پولیس وایي چې په دې حمله کې له موټر څخه کار اخیستل شوی دی. تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د نوي کال په شپه د استانبول د وژونکي حملې مسؤلیت ومانه. د استانبول د نایټ کلب یا شپې کلب په حمله کې 9 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. اسلامي دولت نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل د خلافت یوه سرتیری پر هغه ځای حمله وکړه چې عیسویان پکې خپل ناروا رخصتي لمانځي. تر دې وړاندې نن د ترکیې حریت او قرار ورځپاڼو وویل چې ترک امنیتي چارواکي شک لري چې د استانبول حمله به داعش کړي وي. ورځپاڼو دغه راز راپور ورکړی چې پر حملې مشکوک کس شاید ازبکستان یا قرغیزستان تبعه وي. د حمله کوونکي د نیولو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په عراق کې د ډیره فرانسوي پوځیانو د کتنې لپاره بغداد ته تللی دی. دغه پوځیان په هغه نړیوال ائتلاف کې برخه لري چې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې له عراق سره همکاري کوي. له اولاند سره د فرانسې دفاع وزیر هم ملګری دی. د قزاقستان چارواکي وایي لشتر لژه 9 کسان هغه وخت مړه شول چې په مرکزي شارګوټي شاخان کې د یوې ودانۍ یوه برخه ونړېده. دغه شارګوټی د پلازمینی آستانې د جنوب ختیځ په 200 کیلومتري کې پروت دی. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت ویل ودانۍ نن ونړېده خو د نړېدو علت یې نه دی څرګند. د امریکا د متحده ایالاتو درې مخکښ سناتوران وایي کانګرس به وهڅوي چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او مسکو لا سخت بندیزونه تصویب کړي. جمهوری پال سناتور لینسی ګراهم چې سناتور جان مکین او دیموکرات امی ګلوبر چر هم برسره وه دا خبره پرون ګرجستان ته له رسیدو سره وکړه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زونلوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. تر ټولو یخ ولایت بدخشان خودل شوی چې د تودوخې لوړه درجه یې وده ټیټه منفی 12 ته اسمان وریځ ده. په بامیانو کې هم اسمان وریځ ده، د تودوخې لوړه درجه 0 ده او ټیټه منفی 6. په ګردیز کې هم اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفی 2. په کابل کې اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 1. په غزنی کې هم اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی 1. په هرات کې هم اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 1. په مزار شریف کې اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6. په جلال آباد کې اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 8. او په کندهار کې اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 6. خو
د افغانستان سیمهون لري مهم خبرونه او بیا مور په سیده هوا حالات ووریدل. خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه کې کتلی شي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس لامنیتی ارګانونو وغوښتل چې د ژمي په موسم کې د مخالفینو پر ضد عملیات ښه مدیریت کړي، کنه راتلونکی کال به خطرناک وي.
ارګانهای امنیتی باید عملیات وسیع را تحت یک مدیریت بسیار منظم روی دست بگیرند که خدای ناخواسته ما سال آینده شاهد یک بحران ناامنی در افغانستان نباشیم.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای د راتلونکي جنگي فصل لپاره افغان ځنګړي ځواکونه چمتو کوي. دا هم وري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وای په بغلان کې هیڅ پوځي اډه نه انتقالیږي.
اون تصمیم از او قرار نبوده بود مینام میدیم که نه تنها اینکه کوبیزا تقویه خواهد شدن بلکه سایه امنیتی در اطراف شهر گسترش انشاءالله پیدا میکنه.
د کندز په خانآباد کې خپلسري وسلوال خلک پتنګوي.
ردی سمی اربکی دختری جوان از مردم نیست، زنی جوان از مردم نیست، مالدار مالش از مردم نیست.
څلور بجې ولس دقیقې دي. رسول لومړي مطلب ته د افغانستان د ولسي جرګې رئیس له دفاعي او امنیتي ارګانونو غواړي چې د ژمي له موسم څخه په ګټې اخیستنې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف منظم او دقیق پوځي عملیات وکړي. عبدالروف ابراهیمي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي که حکومت لا لولاندې ژمني تصفیوي عملیات ګړندي منظم او دقیق نه کړي، راتلونکي کال به له امنیتي پلوه یو ستونزمن کال وي. عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه وغوښتل چې د ژمي له موسم څخه په استفادې ژمني پوځي عملیات چټک او دقیق کړي.
ژمی یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې موږ ورنه ښه استفاده کړې وي. حکومت په ځانګړې توګه امنیتي او دفاعي ارګانونه باید د یو منظم او دقیق مدیریت له مخې پراخ پوځي عملیات وکړي. څو خدای مکړه موږ په راتلونکي کال کې د کړکېچ شهیدان نه وسو.
خغلی ابراهیمی د غشانول یو شمیر گوانډي هیوادونه په دې اړه پلانونه او غونډې لري چې د شتله په افغانستان کې مهار کړي، خو افغان حکومت له دې قضیه څخه په سادهګۍ تیریږي چې د خغلی ابراهیمی په خبره دا د پښتنې وړ موضوع ده. د ولسی جرګې رئیس وای افغان حکومت باید د پردیو د دسیسو پر وړاندې مسؤلانه چلند وکړي او د ګاونډیو هیوادونو لخوا له طالبانو څخه د وسیلې په توګه د کار اخیستلو موضوع باید نقد کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تیره اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه سوه. د دغې غونډې په اړه چې د افغان حکومت استازو ته پکې بلنه نه وه ورکړل سوې، اندېښنې دا دي چې دغه نوی جوړ سوی بلاک غواړي په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو سره اړیکې جوړې او ورسره مرسته وکړي. خو په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړي څو په ژمي کې روان پوځي عملیات ښه مدیریت او تنظیم سي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې به دوی د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر وړاندې تهاجمي عملیات چټک کړي. د ښاغلي رادمنش په خبره د محل په څوار لسو ولایتونو کې اتلس پوځي عملیات روان دي.
د ژمي په جریان کې موږ دې ټکي ته متوجه یو.
د جګړې مدیریت به په ښه ډول مدیریت شي او همدارنګه د ژمي په موسم کې د بهرنیو او کورنیو تورستانو په وړاندې خپل فعالیتونه منظم کړي.
ښاغلی رادمنش زیاتوي چې روان کال افغان ځواکونه توانېدلي چې پرمختللي کشفي او استخباراتي وسایل ترلاسه کړي چې دا به د جګړې په مدیریت او د عملیاتو په بری کې له دوی سره ډېره مرسته وکړي.
و مردل چې ولسی جرګې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په ژمي کې خپل عملیات قوي کړي څو مخالفین وځپل شي. خو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ماموریت وایي د راتلونکي جنگي فصل لپاره افغان ځانګړي ځواکونه چمتو کوي. د دې ځواکونو ویاند چارلز کلیفلند د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په 2012 کال کې هم د افغان ځواکونو ملاتړ مشورو او د مرستو بهیر ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د راتلونکي جنگي فصل لپاره ښه چمتووالی نیول شوی. د موضوع جزئیات یوسف صدران په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ماموریت وایي چې په دغه هیواد کې ملاتړ ستراتیژي دوام کوي او هڅه به دا وي چې په 2018 میلادي کال کې افغان ځانګړي ځواکونه د زده کړو مشورو ترڅنګ متحرک او لا چمتو کړي. د دې ماموریت ویان چارلز کلیفلند د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2018 کال کې به د افغان هوایي ځواکونو تجهیز ته هم ځانګړې پاملرنه وشي.
This year or last year 2016 there were a total of 8
2014 میلادی کال کې موږ د افغان وسلوالو ځواکونو سره د نهوش دوله اتو ته رومرسته وکړه او په نظر کې ده چې پروان میلادی کال کې افغان حکومت سره له اتو څخه تر لاسو پورې د نورو ته رومرسته هم وکړو.
د پدې سال کې چې د چارواکو په باور 2014 میلادی کال د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو جګړو کال وو. د غوڅ ملاتړ ځواکونو د ماموریت په وینا په دغه دغه کال کې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد مهم او زیات عملیات ترسره شوي دي. له دې وړاندې د ناټو او د غوڅ ملاتړ د ځواکونو متحدینو د افغانستان لپاره د ورسا په غونډه کې چې په جولای میاشت کې جوړه شوې وه د افغانستان په وړاندې تر 2018 او له هغې وراخوا ژمنې تازه کړي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ او تمویل په برخو کې تر 2020 میلادي کاله پورې ژمنه کړې ده. دا مهال ناټو په افغانستان کې له 1,500 ډېر عسکر لري. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د راتلونکي جنګي فصل لپاره یې لازم چمتووالی نیولی دی. د یاد وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغان هوایي ځواکونه ښه تجهیز شي.
موږ د راتلونکي کال لپاره په ټولو جزو تامونو کې چمتووالی نیولی. معلومه ده چې اکمال شوي یو، ولې دا پروسه باید دوام پیدا کړي چې په امنیتي او دفاعي برخو کې دندې په ښه توګه سره سرته ورسولی سو.
د فوزي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل بیا ټینګار کوي چې ناټو باید هغه تګلارې او وسایل چې د تروریزم په وړاندې په جنګ کې کاروي له افغان ځواکونو سره شریک او هغوی د جګړو لپاره ښه چمتو کړي. هغه وایي چې د افغان ځواکونو تجهیز له دوی سره پر خپل وخت د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مهم رول لوبوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې له دې چې بل راپور ته ورشم، باید یادونه وکړم چې په همدغه پروګرام کې له لنډو خبرونو مخکې، یعنې د افغانستان په وخت له 4:30 مخکې کولای شئ په 0822-555 او 0992-203-543 شمیرو مونږ ته زنګ راووهئ د امنیتي ستونزو په اړه، او همداراز د افغانستان د حکومت او امنیتي ارګانونو د وروستیو څرګندونو په اړه چې امنیتي چمتووالی لري او د ژمي پر رسیدو به څنګه کارونه کوي، څه باید وکړي، په همدغه ټولو مسایلو خپل لنډ نظرونه له موږ سره شریکوي. بیا هم شمیرې تکراروم: 0822-555 او 0992-203-543. ورزو راپورته: د افغانستان اجرایه ریاست وایي د بغلان ولایت له ولسوالیو هیڅ یوه پوځي اډه نه انتقالیږي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې وویل، د دې ترڅنګ چې دغه ولایت د ولسوالیو له ځینو سیمو پوځي اډې نه انتقالیږي، بلکې لا امنیت ته به پاملرنه وشي. نورحال د واصل وصال په راپور کې:
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د بغلان ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د دغه ولایت له مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه هیڅ یو پوځي اډه پلی خمرې ته نه انتقالیږي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې وویل، نه یوازې دا چې دغه دوه اډې له یادې ولسوالۍ څخه نه انتقالیږي، بلکې د امنیت ټینګښت ته به لا زیاته پاملرنه کېږي. د بغلان ولایت خلکو ته دا اندېښنه پیدا شوې وه چې د ډنډي غوري او دهنې غوري سیمه کې چې کوم بیسونه دي، هغه د پلی خمري ښار ځینو نورو سیمو ته انتقالیږي. خو موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې دا دې ترڅنګ چې دغه بیسونه نه انتقالیږي، بلکې لا تقویت ته به پاملرنه کېږي. ښاغلی عبدالله وویل، د بغلان ولایت امنیت ته به لا ډېره پاملرنه کېږي او د دغه ولایت اوسیدونکي باید له دې اړخه هیڅ اندېښنه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي وو چې د مرکزی بغلان د منګلانو او علاودین له سیمو څخه دوه پوځي اډې د دغه ولایت نورو سیمو ته انتقالیږي. بلخوا د بغلان ولی عبدالستار بارز د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې پخوا په دې اړه یو طرحه جوړه شوې وه، خو اوس پرې وخت تیر دی او نه عملي کېږي. همداشان د مرکزی بغلان د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې که دا پوځي اډې له دغو سیمو څخه انتقال شي، نو طالبان به د کندوز له چاردرې ولسوالۍ څخه په اسانه د بغلان ولایت ډنډ شهاب الدین، دهنې غوري او ډنډ غوري ته تګ را تګ وکړي. خو د بغلان د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا د حکومت او سیمه ییزې ادارې په داشان ژمنو باوري نه دي. د بغلان د ولایتي شورا وکیل محمد ظریف ظریف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، تر کومه چې حکومت په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې قوي عملیات پیل نه کړي، دوی د حکومت او ولایتي ادارې په دې ډول ژمنو باور نشي کولای. زه فکر کوم چې حکومت دا اراده نه لري چې وسلوال مخالفین دي وځپل شي، او دا د ولایتي ادارې لاپروایي او د بغلان ولایت د خلکو په وړاندې د دوی بې باوري ښیي. دوی غواړي چې په دې ډول خلک قرار کړي او خپلې خبرې عملي کړي. خاغله ظریفای دوی له حکومت غواړي چې په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف قوي عملیات ترسره او هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي بیرته خپلې کړي.
په کندوز کې په خانابات ولسوالۍ کې ځینې خلک له دې شکایت کوي چې خپل سری وسلوالې زوروي. د دو خلکو له ډلې یو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خپل سری وسلوال هر ډول د په هرو پلمو باندې دوی زوروي او وخت نا وخت یې وهل ټکول هم کوي. خو د کندوز د خانابات ولسوالۍ هم دا پیښې تاییدوي او والی بیا وایي چې اجازه نه ورکوي څو دغه وسلوال نور خلک په تنګ کړي. له کندوزه د اجمل آریان رپورټ ته غوږ دو.
د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ورځ تر بله د غیر مسؤولو وسلوالو حضور مخ په ډیرېدو دی او ان د ښار په نږدې څنډو کې قرارګاوې لري او د خلکو پر وړاندې له هر ډول ظلم او ځورونې څخه کار اخلي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ چې د خانابات ډیری خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلم او ځورونې څخه په تنګ راغلي وو، خو دولت هم د خلکو ستونزو ته پاملرنه ونه کړه، نو خلک دې ته اړ شول څو د خپل د مال او د ځان د دفاع په خاطر له طالبانو سره یو ځای شي. د خانابات ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي په دې اړه وویل: موږ د دغه اربکیانو له لاسه په تنګ راغلي یو، نه څوک د خپل د لور واک لري، نه څوک د خپل د زوی واک لري، نه څوک د خپل د مال او د پیسو واک لري. موږ د دغه اربکیانو له ظلم او ځورونې څخه ډیر په تنګ یو. د دې ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران وایي د دغو خپلسرو ټوپکیانو په ملاتړ کې د پخوانیو تنظیمونو مشران همدارنګه جګپوړي دولتي چارواکي لاس لري. بلخوا د خانابات ولسوال حیات الله امیری هم د خلکو خبرې تاییدوي او د کندز سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي څو له دوی سره د دغو خپلسرو وسلوالو په خلیصلا کولو کې مرسته وکړي. د دغو 200 یا 300 خپلسرو وسلوالو په خاطر د ټول خانابات نوم بد شوی دی او دولت باید له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ټوپکیان خلیصلا کړو او د قانون منګولو ته یې وسپارو. په ورته وخت کې د کندز والی اسدالله عمرخیل د دې ولسوالۍ ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې له خپل سری څخه لاس واخلي او کنه د دوی پر وړاندې به له قانوني او پوځي چلند څخه کار واخلي.
امی کسی کی پرسونلی رسمي دولت نیست وسله د پیش شسته.
هر هغه څوک چې غیر قانوني وسله لري او په دولت کې رسمیت نه لري هغه هم زما دښمن دی او هم د ولس دښمن دی. که څوک وسله اخلي وسله او ځان دې په دولت کې ثبت او راجستر کړي څو موږ خپل دوست او دښمن وپیژنو. په همدې حال کې د کندز د امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی وایي هغه شمیر غیر مسؤول وسلوال چې په امنیتي ارګانونو کې ثبت و راجستر نه دي نور ډیر ژر به د هغوی پر وړاندې لاس په کار شي.
او افراد مسلح غیر مسؤوله کې حضور قانونمند نهادهای امنیتي ما ندارند.
هغه شمیر غیر مسؤول وسلوال چې له موږ سره ثبت نه دي او په سیمه کې د خلکو پر وړاندې پر ظلم او ځورونې لاس پورې کوي موږ پلان لرو څو ډیر ژر د دغو خپلسرو وسلوالو مخه ونیسو. د خانابات ولسوالۍ خلک خبرداری ورکوي که چیرې حکومت ډیر ژر د دغو خپلسرو وسلوالو پر وړاندې لاس په کار نه شي نو ښایي د دې ولسوالۍ ډیری خلک خپل ملاتړ له طالبانو څخه اعلام کړي. د خانابات ولسوالۍ د کندز شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې غیر مسؤولو وسلوالو د دې ولسوالۍ خلکو ژوند یې له ډیرو ننګونو سره مخ کړی دی. دا چې د کندز سیمه ییز چارواکي به دغه خپلسري وسلوال خلیصلا کړلی شي او که نه دا هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
تاجکستان وایي د دغه هیواد په خاوره کې د روسي انجینیرانو له لوري د طالبانو د وسلې د ترمیم د ادعا په اړه تحقیقات کوي. د تاجکستان یو سرحدي چارواکي د دې خبرې د کولو ترڅنګ دا ادعا بې اساسه وبلله. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د تاجکستان چارواکي وایي د یوه افغان چارواکي د دې ادعا په اړه څېړنه کوي چې د طالبانو وسلې او هم وې موټرونه د تاجکستان په خاوره کې د روسي انجینیرانو له لوري ترمیم کیږي. د تاجکستان د پولیساتو د ادارې ویندوی محمد جان اولوغ خوجایف نن دوشنبه وویل دا تورونه بې اساسه دي. د په عین حال کې وویل چې د افغان چارواکي د ادعا له جزئیاتو خبر نه دی. دغه تاجک مقام وویل د سرحدي ځواکونو اداره د ادا په اړه څېړنه کوي. د افغان رسنیو د راپورونو په اړه به مطالعه وکړي او د خپلو تحقیقاتو نتیجه به اعلان کړي. په ورستیو کې د کندوز د پخوانی والی محمد عمر صافی له قوله افغان رسنوی وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د طالبانو لاسته ورغلي وسلې او نقدي وسایط د ترمیم لپاره تاجکستان ته لیږل کیږي. د کندوز پخوانی والی ادعا کړی چې نقدي وسایط او وسلې په تاجکستان کې د روسي پوځیانو په اډه کې د روسي انجینرانو لخوا ترمیم کیږي او بیا بیرته طالبانو ته راستول کیږي. صافی هم دراز ادعا کړی چې د طالبانو او روسي پوځیانو ترمنځ دا ډول همکاري له نږدې دو کلونو راهیسې دوام لري. شاوخوا 1000 روسي پوځیان په تاجکستان کې ډیره دي. په ورستیو میاشتو کې بیلابیلو افغان چارواکو او د ملي شورا غړو پر هغه څه چې دوی له طالبانو سره د روسیې مرسته یادوي اندېښنه ښکاره کړې ده. روسیه له طالبانو سره مرسته ردوي خو څو ځلې ویلي چې له دې ډلې سره تماسونه لري. په مسکو کې د روسیې په کوربتوب د دغه هیواد پاکستان او چین په وروستي کانفرنس کې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو غوښتنه وشوه.
یوش مر هغه افغان ژباړون کې متخصصین چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړی او اوس امریکا ته کډه شوی د روحي ناروغیو په ګډون لګڼو ستوندو سره مخامخ دي. د ژباړون کې متخصصین او کورنۍ د ویزې د هغه ځانګړي پروګرام لمخې امریکا ته تللی چې د امریکا کانګرس منظور کړی. په ډېر تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې
د کالیفورنیا مرکز ساکرامنتو د هغو افغان کډوالو لپاره د استوګنې د یو مهم مرکز په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی چې د افغانستان په جګړه کې له امریکایي ځواکونو سره د خدمت کولو په خاطر د یو ځانګړي پروګرام له مخې ورته ویزې ورکړل شوې دي. خو د دوی لپاره په متحدو ایالتونو کې ژوند کول پر یوې دوامدارې مبارزې بدل شوی. دغه پخوانی ژباړونکي انجینران او ډاکتران چې د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړل شوي او د ساکرامنتو ښار د یوې وروسته پاتې سیمې په ټیټو کرایه لرونکو کورونو کې اړولي دې ته اړ دي چې هر څه له سره پیل کړي. دوی پر دې سربیره چې د لږې تنخوا لرونکي کارونه ترسره کوي د ژور خفګان په ګډون له مختلفو روحي ناروغیو سره هم مخامخ دي. د 2013 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې چې په ساکرامنتو کې د دغو افغان کډوالو د میشتېدو بهیر پیل شوی اوس شمیر له 2000 کسانو اوړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې ډیر دغه افغانان چې له مخکې په مختلفو روحي ناروغیو اخته وو په متحدو ایالتونو کې د ژوند کولو سختو شرایطو روحي ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. دغه افغانان وایي دوی ډیر د بې وسۍ او له نظره د لوېدو احساس کوي. مناسب کارونه او سم کورونه نه لري او نه هم د امریکا پر دود او دستور سم سر خلاصېږي. یو له دوه افغانانو فیصل رازمل دی چې په خوا یې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کوله. ښاغلی رازمل د 2015 کال په اګست کې په ساکرامنتو کې د خپل اپارتمان په مخ کې د یو وسلوال کس په ډزو ټپي شوی او د یوې سترګې دیدې له لاسه ورکړی دی. هغه تن کې ځوان چې د ټوپک په ډزو ټپي کړی و د څنګلوري سیمې یو اوسیدونکی او د یوې بدماشې ډلې غړی و چې تر اوسه یې محکمه پای ته نه ده رسېدلې. اته وشکلن رازمل چې د دوه ماشومانو پلار دی او میرمنې امیندواره ده وایي له دغې حملې وروسته اوس دی داسې احساس کوي چې د خپلې روح یوه برخه یې هم له لاسه ورکړې ده. هغه وایي د ډوبېدو احساس ورسره دی او ځان داسې احساسوي چې له روحي پلوه تر اوسه روغ نه دی. له دغې حملې مخکې رازمل د سوداګرۍ په یو لوی مارکیټ کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده ترسره کوله. له حملې وروسته هغه نورو کارونو له ټکسي چلولو نیولې د تیلو په ټانک کې د پلورونکو او د رستورانت کې د لوښي مینځلو مختلف کارونه ترسره کړي دي. جاسن سوین چې د سوشل کارګرانو د کلینیک یو ماهر دی وایي د ویزې محدود شرایط او د ژور خفګان روحي ناروغي د دې سبب شوي چې دوی ونشي کړی چې خپل کار ته دوام ورکړي. سوین اتل زره له هغه سره لیدلی او ورته سلام مشوره ورکړی ده. دا وایي د رازمه سرنوشت او دا چې آیا دی به وکړی شي چې د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي نامشخص دی. سوین وایي د کالیفورنیا د انسانانو د بهتر غېدو ریاست تر اوسه د معلولیت تنخوا لپاره د هغه د غوښتنلیک په اړه پریکړه نه ده کړې. او
مننه د وخت کمی دوه عمل مدغه ریپورت شالند که خو په بل پروگرام کې تاسو ته بشپړ خبر اوس ورزو غوریدونکو ته چې په انتظار کې دي او غواړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او د ژمي په اړه د هغوی د پلانونو او د راتلونکي کال په اړه وغږیږي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر راته ووایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر راته ووایئ د امنیت په اړه باندې. مهربانی وکړئ اوریدونکو خپل نظر راته وایئ، وخت کم دی.
نظر می داغه ده که بعد آقا امریکانیان چیزی بعد آقا نفان تا کنو تحریه ورکی مثال خط مجدوان که دو تالیبان مثال دیر دی ایتو ما کنیسی نوالن
آمانه نکم
تو بند باغلان که داشت
کورودان بل اوریدون کوی تورزو د دوی غک سم نرات مهربانیو که خپل نوم واخلی او لن نظر رات وی لطفا تشریفات زیات مکه او بر اسان خپل خبره وکي
سمي
خلاغادي
د
خپل
فکر
bale مهربانیو که خپل نظر رات وی متاسفانه چې اوریدونکو کله زنګ راوهي متوجه نه وي چې ټلیفون یې رخ شوه خو بیا هم په نورو پروګرامونو کې کله چې زنګ راوهي رادیو مو غږ ټیټ کوي او بیا خپل نظر په لنډه توګه وایي اوس ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه اسمت سروان وایي
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر عبدالرزاق وحیدی دنده ځنډول شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال وایان دوا خان مینپال نن ازادي رادیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی دنده په نوموړي د اداري فساد د تورونو له امله ځنډول شوې ده. د تاجکستان چارواکي وایي د یو افغان چارواکي د دې ادعا په اړه څېړنه کوي چې د طالبانو وسلې او هموې موټرونه د تاجکستان په خاوره کې د روسي انجینرانو له لوري ترمیم کیږي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویاند وایي په پام کې ده چې په روان میلادي کال کې لاتو تر 1200 پورې نه ویشت جنګي الوتکې د افغانستان حکومت ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا ادعا بی اساس بولی چې وایي یو څلوېښت ولسوالۍ د دوی په ولکه کې دي. په کوټي ښار کې د پاکستان لشکر لږ شپږ امنیتي ځواکونه په یوه چاودنه کې ژوبل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی بی ساری حتی د ایرانی پیسو د ارزښت له لویدو سره په یو وخت حکومت ته ویلي چې د هیواد د بازار د ثبات لپاره هلې ځلې وکوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې شپاړس تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د نوي کال په شپه د استانبول د وژونکي حملې مسؤلیت ومانه. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په عراق کې د ډېره فرانسوي پوځیانو د کتنې لپاره بغداد ته رسېدلی دی.
اوز هم ده سپورت نده خبرون تقوی گدو چه سهرگال امیر زیل وستیم.
درنو ریدن کو سلام ده هم چو سپورتی خبرونه. ده تنکیو زوانانو ده تکواندو ده تلوالی ده وم پڑاو سیاله نن پا کابل که پیل شوی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدالصبور عمری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د هیواد د دیرشو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. ښاغلي عمری د دې سیالیو د هدف په اړه داسې وویل:
هدف از مسابقات لیاقتیابي
دی. وایي د دې سیالیو هدف د لوبغاړو وړتیا معلومول دي چې وکړی شو له مرکزه ولایتونو غوره لوبغاړي په ملي سیالیو کې د ګډون لپاره لاره ومومي. د ښاغلي عمری په خبره دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. د هرات ولسوالۍ ترمنځ د والیبال جام سیالۍ د شینډن د والیبال ټیم په تلوالۍ پای ته ورسېدې. د هرات د سپورت امیریت فنی مرستیال ضیاءالحق ضیا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هرات د 1500 ولسوالۍ لوبډلو ګډون کړی و چې شینډن او تورغونډۍ الف لوبډلو د دې جام وروستۍ سیالي ترسره کړه او د شینډن د لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. ښاغلي ضیا زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې د تورغونډۍ الف لوبډلې دویم او تورغونډۍ بی لوبډلې درېم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د سپورت د ودې په هدف دوه میاشتې وړاندې پیل شوې وې چې تېره ورځ پای ته ورسېدې. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالیو په دوام تاتنهام او ارسنال لوبډلو د خپلو سیالو لوبډلو پر وړاندې بریا خپله کړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې تاتنهام لوبډلې 4-0 پر وړاندې واتفورد او ارسنال لوبډلې 2-0 پر وړاندې کریستال پالاس لوبډله له ماتې سره مخ کړه. دغه سیالۍ پرون شپه ترسره شوې. له ملتیا مو مننه.
د ورکو بلوچستان لپاره د غک پورته کوونکو سازمان وای په تیر 2014 کال کې څه باندې شپږ نیم سوه بلوچستان ورک شوي او له ډلې 114 تنو مړي موندل شوي. دغه سازمان مشر نصرالله بلوچ 2014 کال د ورکو بلوچستان لپاره یو تر ټولو خراب کال وبلا او ویل چې په دغه کال کې هم د دوی حقونه تر پښو لاندې شوی او چا ورته پام نه دی کړی. لکوټه د بارکوال میاخیل رپورټ ته غوښتو.
د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان احتجاجي کیمپ د ژمي پر راتګ سره کراچۍ ته لیږدول سوی او د دې سازمان سپین ږیری مرستیال مشر ماما قدر بلوچ هلته د ورکو خلکو لپاره په احتجاجي کیمپ کې ناست دی. خو د دې سازمان مشر نصرالله بلوچ په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې د ورکو خلکو لپاره کلونه هلو ځلو یې کومه نتیجه نه ده ورکړې او په 2016 میلادي کال کې هم په پاکستان کې دننه او په نړیواله کچه د ورکو بلوچستانو لپاره د اغیزمنو هڅو نشتوالی لامل ډیر خلک ورک سول ووجل سول او بشری حقونه تر پښو لاندې سول.
2016 می تنظیم
په 2014 میلادي کال کې هم د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکې سازمان د 1600 کسانو د مرمزو ورکېدنو او د 114 کسانو د وجل کېدو او د دوی د مسخصو جسدونو د ترلاسه کېدو رپورټونه د ورکو کسانو د کورنیو د بشری حقونو د سازمانونو او رسنیو لخوا ترلاسه کړي دي. نصر الله بلوچ تور پورې کوي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د امنیت په نامه د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره له زوره کار اخلي او په عملیاتو کې هغه ځوانان هم وژني چې وایي له مودو راهیسې ورک دي. د ورکو بلوچستانو د سازمان مشر وایي د شاوخوا 3000 ورکو ځوانانو لیست یې جوړ کړی چې په مرمز ډول ورک دي. وایي که دوی په هر جرم کې لاس لري باید محکمې ته وړاندې سي، نه دا چې له محاکمې پرته په ناڅرګندو زندانونو کې ساتل کیږي او شکنجه کیږي. زموږ سازمان د سترې محکمې په شمول له نړیوالې ټولنې، له سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو، له ملکي او نړیوالو سازمانونو غواړي چې په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو په موندلو او د دوی د مسخ شویو مړیو د بشرضد اعمالو په مخنیوي کې خپل رول ترسره کړي. بل لور ته د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ د ورکو بلوچستانو د سازمان د مشر داوی ردوي او وایي چې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې هیڅکله بې ګناه خلک نه دي وژل شوي او نه پکې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. انوار الحق کاکړ وایي دوی غواړي هغه خلک هم په ورکو بلوچستانو کې شامل کړي او بې ګناه یې وښيي چې پر امنیتي سرتیرو او حکومتي تاسیساتو په حملو کې لاس لري. دا وسلوال چې کله پر امنیتي سرتیرو حمله کوي نو په ځوابي توګه چې د دوی په ضد عملیات کیږي نو په هغه کې ووژل شي. د بشر ضد اعمالو کوم تور چې پر امنیتي ځواکونو لګیږي په دې کې هیڅ حقیقت نشته. د یادونه وړ ده چې د ورکو بلوچستانو د موندنې په اړه د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون هم په وار وار اندېښنه څرګنده کړې او دا قضیه د پاکستان په ستر محکمه کې هم څېړل شوې ده. خو لا هم د ورکو بلوچستانو د سازمان لخوا د زرګونو بلوچستانو د ورکېدو ادعا کیږي، خو حکومتي ویاند دغه شمېر ردوي او وایي چې دا د حکومت په ضد د پروپاګندې برخه ده.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته خوا کې خیده. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې دولش پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو دوهونی زو پروګرامونو ته لومړی د انصاف په لټه کې او بیا حقیقت څه ده.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په دې راکوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادې راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې پروګرام د هلمند ولایت د یوه بوسیدونکو جمعه خان ستونزې ته ځانګړی شوی دی. دوی د پولیسو افسرو سو کال وړاندې له مخالفینو سره په نخته کې ټپي او دواړه سترګې ړندې شوې دي. د تقاوت حقوق اخلي خو د کال تقاوت یې کله نیم او کله دریمه برخه ترلاسه کوي. دوی د پیسو پسې هم زوریږي. د هیله کوي چې د تقاوت تنخواه دې په منظم ډول او په کال کې ټوله په یو ځل ورکړل شي. دا به هم واورئ چې مسؤلین د ته څه ځواب وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورو رسته نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
زما نوم جمعه خان دی، هلمند ولایت.
ستا مشکل څه دی؟
زه په پولیسو کې افسر وم، په درې میاشتې کې په بولان کې.
په کوم کال کې؟
درنیلم کال کې پر ما باندې مې انتظار وکړي چې زه دوه سترګې مې د لاس اور کړې باندې بیا زه ولرم کابل ته زما د درو کالو اک پر دغه خلکو باندې دی وو سم پیالنده درنیلم نه څونه چې د لاس څلور نیوم پنځه نیوم دا هر کال د نیم نیم کال روپۍ راکوي چې دوه سترګې مې بس وي په شخصي روپو چې ما تر دې وروسته خرڅ کړم دي تللم هندستان ته علاج نه دی سوی
د تقاوت اسناد دې ثابت شوي دي ټول
ګردره سره ثابت دي درته یو ول سو نه پر نظامیان شي دانو دا چې زما پر کم درته شرایط خراب دي په علم کې دانو د خو ګردو وکالت وخت ما په دیوندو سر ګزم کابل تعلق وزیر ته دریا جما رئیس جمهور ته دریا جما ادر شو پاته خلک زما وروګه د پاته سونه
سو کال کیږي چې تقاوت اخلي
د دنیا مې څه دی کده دنیا مې څه په سره حساب کنه وو چې نور کال کیږي کته پنځه کال تر رسیدل پنځه کال
ته وای چې د شپږ میاشتو معاش اخلي په هر کال کې
پری ګوره ماته دې راکړی د دغه دا کال کال روپی نه په یو کال کې چې وځه ورته ما دې د دوه میاشتو راځي کې د دوه میاشتو راځي په بل کال کې په ورځ کال د سلورینم په کال کې زګو سره دغه شي پوک پاته سلام ولنن لا تصبر اسنن لا تصبر اس یو چا به در لاس نیولم روان به و څه ماته دې پنځیم کې د شپږم کال کې کده دغه روپی چا ورسېږي ماته د سلور میاشتو دا ټول میاشتو روپی ماته دغه کال باندې ګرځولې
یعنی هر کال دوه میاشتو کې ټوله تنخواه درکې لیکن کله شپږ میاشتو کله دوه میاشتې او کله درې میاشتې داسې کوي
کور ودان داسې دغه موږ سره په ژمن کې دغه شرګانو سره څه دي یوازې زه نه یوه نه سوال نه پر پولیس دان چې هغه ماشومان پاتې دي چې مانه پاتې دي وسه کوم دي شرګانو ولا چې پکړه ته ولاړ دي پر چوکو نه څه دي دغه د پولیس سره داسې به خبرې په دغه علم په ولایت کې د دغه رئیس ته خو د رئیس صاحب د الله تعالی سره سوي ده
جمعه خان یوازې ته چې دغه ستونز لري
نو اوس خو دا یوه نه سوال نه پر دغه د بر په ما پر کوم سول دی دنیا کې ما تر کړې دي څه ډیر سره د سوال په دنیا کې ما تر کړې دي شپږ زره پنځه سوه په څلور میلیون کې ما تر کړې دي شپږ زره په دغه بل کې ما تر کړې دي څلور زره نو څه حساب ورته وکړه
په یو کال کې د څومره پیسو مستحق کیږي ته
دا یو کال ته ما کوم څه وښنه زره غواړم کیږي ما دا نو دی خو ګور د نیمې نه ماته لږ لږ لا راکړي د نیمې نه لږ روپی خلاص یې سره بندي سره او زه قرار علم کوم ته څنګه نو موږ د موږ بیره په نظر څه کړی وای
یعنی دا پیسې خو درکې خو یکدم نه درکې
راکی یو د نومیشن راکړي کله و چې دا وره امر راغلی د کابل سره دی وسوای چې د ماده وزارت سره فیز موږ وزارت ته دونه نه دی ورکړي موږ دا کم ده خو سیده چې کم ده په دې بشي څو خسر نه ګرځي یو انت بشر ته کی خپل ملي کوي
دا چې کسان هم شته چې هر کال منظم پیسې اخلي ټول اخلي
دا چې خلک د دې چې زیاتې جنومه دا چې کسان هم شته چې یو روپۍ د یو کال باندې پاته
د دې لته څه ده چې زینو ته ورکي او زینو ته نه ورکي
دلته د سکار د بر حساب چار څوک په دې ورګان کې بس یو وستا درو د لاغه سره ښه لاسې چې وستا نه لري داسمه پر کم بنای
هو څه غواړي د دولت نه څه غواړي
دا دا جن غواړم چې ورته چې موږ ځاګړو درو نور په شراکه پر ورته سيو چې دې له منته توجه وکړي دا غره حساب څه پښتنه وکړي چې دا سره کوم کار دلته په علم کې شروع دي
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کارو ټولنیزو چارو وزارت لمرستيال وزیر خاغلی لالودین اریوبی سره شریک کړه محترم اریوبی صاحب تاسو د دغه متقاعد افسر دستون زی پاړه سوای
اول خو دې ورته خپل سلام وایم د هلمند ولایت متقاعدینو په ارتباط به دوم چې څومره تخصیص په دې کال کې هلمند متقاعدینو ته لازم وو اغه موږ ورکړو او اوس چې ما خپل مالی اسناد چیک تقریبا یو 15 لک افغانۍ د دوی له حساب نه زیاتې شوې هم دي یعنې نه دي مصرف شوې خو پروسیجر په ولایتو کې یو څه متفاوت دی د مجلس اداري لخوا په بعضو ولایتونو کې دا داسې تنظیم شوی دی چې روبوار دوی ته پیسې ورکول کېږي په بعضو ولایتونو کې دا پروسیجر دغه تنظیم شوی دی چې یو دفعي په کال کې یو ځل ورکول کېږي مون په مرکز کې هم د پروسا یو د پای اجرا کوو یو ځل د پیسې متخیدینو ته انتقالوو دا د هلمند ولایت خپله ولایتي پروسا ده چې داسې تنظیم شوې ده چې پروبار دوی ته پیسې ورکول کېږي ولې مونږ به آینده کال لپاره دا پروسا تغییر کړو او دا به داسې تنظیم کړو چې راتلونکي کال کې به دوی ته دا پیسې یو ورکړل شي
جناب اریوبی صاحب د سړی سره دا تشویش ده چې دغه پیسې ماته نه دی راکړ شوی ورکه نشي د سلور 15 کال کېږي چې زه کمې پیسې اخلم د ورکه دو تشویش ور سره ده
نه 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 دا چې دی ورکه دو خو هیڅ کار نه ستاسو د کټي کارت بانکي کارت ورکړل شوی ده او د خپل حساب معلوم ده څومره چې د کنه حساب ده
هغه به دته په خپل شکل په پوره شکل رسیږي، او کچیر ته دای کوم شک لري په دې ارتباط موضوع ته مشکوک کوي، دای کولی شي مستقیما له ما سره تماس ونیسي یا مثلا ما ته خپل عریضه راولیږي. زه به دا موضوع په انفرادي شکل دته تعقیب کړم تر څو د ده قناعت حاصل شي. فکر کوم دا راته یو څه به نه وي انشاءالله.
ریبي صاحب، تاسې د نوي کال وعده ورکړی، امیدواري م ورکړه، دغه نوی کال به کله چې د دې دا مشکل حل شي؟
نوی کال خو مالی کال خو تقریبا د 12 ورځې کېږي چې شروع شوی دی، او د بودیجې منظورېدو ته منتظر یو تر څو خدای وکړي چې بودیجه په خپل وخت د ولسي جرګې څخه منظوره شي او توسیع شي، چې موږ د خپل حسابونه شروع کړو تر څو متقاعدینو ته، معلولینو ته، شهیدانو وارثینو ته د حقوق په خپل وخت د ضرورت مطابق ورسیږي. انشاءالله موږ خپله ژمنه تکراروو چې په خپل وخت یې ورته ورسوو، د بودیجې منظورېدو ته منتظر یو.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دیونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د بروکسل کانفرنس له اساسي غوښتنو څخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد جدي مبارزه په ټولنیزه او سیاسي برخه کې، د ښځو ځواکمنتیا، اداري فساد پر وړاندې مبارزه، اقتصاد، امنیت او یو شمیر نور د ملي وحدت حکومت ته وړاندې شوي دي. د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې افغان حکومت څومره ژمن دی او په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ځواب کې تاسو سره کلیوي ستړي شي.
مننه سر.
د لومړۍ پوښتنې په توګه، په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري؟ په دغه برخه کې افغان حکومت څومره کار کړی؟
مننه. سلام تاسو او تاسو درنو لیدونکو ته. متاسفانه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مشخص په جامعه کې یو تریخ حقیقت دی چې د سترګونو سپټولای. د افغانستان حکومت یو ټینګه اراده لري او په دې برخه کې جدي اقدامات هم ترلاسه نیولې دي او لاسته راوړنې هم لري، خو ډېر نور زیات کار ته هم ضرورت شته. په دې برخه کې چې مرتسو کولای شو د شومه پدیده خپل د فرهنګ څخه لیرې کو، د افغانستان د ټولو وګړو همکاري ته ضرورت ده، په خاص ډول د افغانستان محترم علماو ته، د افغانستان مدني ټولنو ته، د افغانستان ځوانان او همداسې د افغانستان د پارلمان نمایندګان او نور اقشار د افغانستان باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو هغه مختصي اصیل افغاني فرهنګ، مختصي اسلامي عقاید او اسلامي قوانین چې لرو دا غو پرانه کې هغه حقوق چې خصوص ته ټاکل شوی دي هغه ورته ورکول سي او د خشونت څخه یا تاریخوال څخه مخنیوي وسي. د افغانستان حکومت په تاریخ کې اول ځل لپاره په لوی سرنوالي کې یو ماوینه د یو خزو ټاکل او په ټول ولایتو کې یو خاص دفتر ایجاد کړ د خزو د تاریخوالو پر ضد مبارزې لپاره چې په اکثرو بستو کې خزو مقرره شوی دي او عملی کارونه شروع شوی دي، او هغه خزو چې بندیخانو کې د افغانستان د په یو خاص هیئت رئیس جمهور وټاکي د دې ټول قضایا بررسی شوی او ټول په مختلفو فرمانو کې د لکه د 28 د اسد اخترو اتمه د مارچ د شزو ورځ په هغه وختو کې د دوی هغه د بند مده حفظ و د افغانستان په زندانیو کې مختص وست کمتر تر 300 زندانیان شاهد ولرو او د دوی دوسیه هم تر سیرین لاندې دي چې ان شاء الله دا نمبر به نور هم ټیټ سی او کم بسی. قضایی چې سویدی په دې تیرو کې ټول د قانوني پیګرد لاندې دي، هیڅوک په افغانستان کې تر قانون لږ نه دی، لوړ نه دی، پر ټول قانون تطبیقیږي او د افغانستان عدلي او قضایي اداره ارګانونه په استقلالیت او شفافیت او په جدیت او قاطعیت سره په دې برخه کې کار کوي او د دې نتایج به وخت په وخت د خپل خواست خو انشاره د افغانستان خلکو سره شریک سي. بیا هم پر دې ټینګار کوم چې یو شومه پدیده په افغانستان کې ده او د ټولو په همکاري سره حکومت تعهد لري همکاري کوي او دا باید د منځه
د ملي یووالي حکومت له پیل سره سم ولسمشر ژمنه کړې و چې شاوخوا دیر سلنه خزو ته په حکومت کې ونډه ورکړي، مګر اوس په خپل وای چې شاوخوا اول سلنه خزو ته کې ونډه ورکړل شوې ده. لامل یې څو ولي د خزو د فیصدي دیر سلنه ته ونه رسیدل؟
د خزو ونډ کومه تاسو ګورئ په تاریخ کې دومره زیات سام د خزو د افغانستان په لوړو چوکی کې نو د کابینې په ساته، د موین صاحبانو په ساته، د سفیر صاحبانو په ساته، په قضا کې، په ستر محکمې کې، او همدارنګه په لوی سرنوال کې، او په نور بخشو کې د حکومت ښځو ته ډېر ونډه ورکول شوې ده. د دوی د لیاقت او د تعهد پر اساس باندې دا لري نور هم دوام پیدا کړي او نور هم مستعد اشخاص چې وي دوی ته په حکومت کې ځای ورکول کېږي. مختصی اوس هم متاسفانه په حکومت کې د مرسلری یا د زنسیتیزی فرهنګ موجود دی چې په دې بخش کې هم اقدامات ترلاسه نیول شوي دي تر څو د فرهنګ د پایتکې پرېښودل شي او د افغانستان وګړي مساوي کښې کنري ټوله په آزاد فکر سره د په دولتي ارګانو کې خپل وظیفو ته او خلکو ته خدمت ته ادامه ورکړي.
د بروکسل کانفرنس د اساسي حقوقو یو هم اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وه. په دغه برخه کې افغان حکومت تر اوسه پورې څه کړي او څومره بریالی دی چې هغه ستونزې چې پخوا موجودې وي اوس راکمې شوې دي؟
متاسفانه په افغانستان کې فساد هم یو شومه پدیده ده او د تیرو کلو هغه فرهنګ چې ایجاد شوی و په حکومتداري کې استوار پر فساد او پردو باندې و. د څلوېښتو تیرو کلو زما مطلب دی چې د څلورو لسیزو څخه تر اوسه پورې همدغه د حکومتداري په فرهنګ کې فساد یو اصل ګرځېدلی و او د دې په وړاندې باید جدي مبارزه سوې وای او تر یو حده سوې وه. ولې په دوو تیرو دوو کلو کې د افغانستان حکومت هغه ژمنه چې اول د افغانستان و خلکو ته لري او بیا خپل بینالمللي شرکاو ته لري د عدلي او قضایي مرکز ایجاد شو، ټول د فساد هغه غټي دوسیه چې دی یا قضایي چې دی هغه ته رسیدګي کوي. مختص هم دا اوس عملا په هفته کې د اقل یو یا دوه علني محکمې شاهدان شو د عدلي قضایي مرکز د خاصخه دایر کېږي او خلکو ته جزای ورکول کېږي او ډېر زیات دوسیه هم هلته د دوی تر لاسته دي. کار پر کې د افغانستان حکومت په دې برخه کې دښمن لري او اراده هم لري او په پمدغه برخه کې د قانون د حاکمیت عالی شورا هم ایجاد شوی ده چې رئیس جمهور پر اساس کې د معاون صاحب دوم د ریاست جمهور دی، رئیس اجرایی دی، قاضی القضات صاحب دی، لوی سرنوال صاحب دی، همدارنګه وزیر صاحب عدالت دی او نور اعضای پدې کې لري چې پر عمومي عمده مسایل باندې د فساد د مبارزې لپاره باس پر کېږي او د تطبیق لپاره لار ورکېږي او هغه سیاسي اراده هوی مایت ورتسته. او په تیر کې کوم مختص یو ګورو د تیر دوه کلو کې تمرکز پر دی چې د غټو قراردادو کې چې دی په ولر سات باندې چې فساد دی هغه تاول رسیدګي وسی ورسته په تدریج سره بیا د لری بلار سټی ته او په لاندې سات باندې کار وسی چې د تدارکات کمیسون په دې برخه کې ډیر لسره وندلودلې. غټ قراردادونه تقریبا ادعا کولای سو یا ویلای سو چې ټول د فساد څخه تر ډیر زیات اندازه پر پاکسوي دي ولې نور کار ته هم ضرورت شته.
تاسو د لوی دوسیو خبر وکړه د کابل بانک مسله او دغه مسلې د سپات کېدل، فکر نه کوي چې د افغان حکومت ناجمنتیا خې د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې
معلومات شته؟ تاسو ولدي چې د کابل بانک کسان چې په دې کې مجرم وي یا پیژندل سی و چې دوی به دا پیسې غلا کړې وي یا اوس هم په بندیخانو کې دي،
مګر هغه کسان چې په سیاسي پوسټونو کې دي او هغه په دغه برخه کې دخیلو د اکثره دوسیې
لمنځه عدلي او قضایي ارګانو چې خپل بررسي کړی دی هغه څوک چې پیژندل سوی دی چې اصلي مجرمین دي هغه ټول اوس هم په بندیخانو کې دي. په تاریخ کې د بانکداري فکر کوم چې ویلای سو د اولین ځل دی چې په دې کچه پیسې چې بیرته تللی راسي تقریبا زیاتره تر 300 میلیون ډالر د کابل بانک پیسې شتلې هغه بیرته راغلي دي دولت ته او نور هم کارونه جریان لري چې کسان چې بندي دي دوی هغه سرمایه د شي چلري باقیمانده پیسې هم د افغانستان خلکو ته د دوی څخه واخیستل سي. د قضیه ته په جدیت رسیدګي سوي ده.
امنیت د ټول افغانانو اړتیا ده. د امنیت په برخه کې د افغان حکومت لاسراوړنې سي په دې روسي کې
د افغانستان جنگ کې مختصي ګورو مختلف ابعاد لري. ابعاد د قاچاق دی، جرمی اقتصاد دی، نړیوال تروریزم دی. په افغانستان کې منطقوي بهت هم لري، نړیواله بهت هم لري او متاسفانه داخلي بهت هم لري. د افغانستان جنگ یوازنی شی چې نه دی داخلي جنگ نه دی، مشتاسب یو تمام عیار بین المللی او منطقوي توريزم جنگ سره مقابله کو او تیر کال د افغانستان لپاره د یو منسجمه دفاع کالو د افغانستان زرور امنیتی او دفاعي قوا او دا ثابت کړ چې دشمن هیڅ وخت په هیڅ ډول خپل هغه شوم هدف ته نه رسید. د دوی ټول هدف خنثی او دوی ته ماته ورکړه. د تیر کال جنگ مختلف جنگ و یو تمام عیار تعمیل سوی چې نایلان سوی جنگ هم نو اعلان سوی جنگ و د افغانستان پر خلو تعمیل سوی و چې قرباني افغانستان خلک ورکړه او په خاصه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو اولین ځل لپاره د افغانستان ارخپاش سره قلوردګانو په همزمانه په عملیاتو کې پخت و او د خلکو څخه دفاع کوله او دا یې ثابته کړه چې دوی په هر حالت کې د افغانستان د تمامیت ارزي او د خلکو دفاع کوي او دښمن خپلو اهدافو ته نه رسي. ستونزې مو هم درلودلې چې د ژمی د څو میاشتې دا فرصت دی چې پر هغه ستونزو باندې بیا کتنه وسي. د رئیس جمهور هدایت د امنیتي او دفاعي ارګانو ته دوی پر دا ستونزو باندې ورکشاپ او سیمینار هم نیولی و. دوی به دا ستونزې سره ګوري او د دې په اساس به د آینده پلانونه ترتیبیږي تر څو د تیرو څخه درس سره واخلي او آینده دپاره منسجمتره بهتره لوړ سي او راتلونکي کلونه انشاءالله د افغانستان د خلکو دپاره د پیرو د کامیابی کلونه وي.
په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت څومره منې تاسو؟
فساد دیواز په امنیتي ادارو کې نه په ټولو ادارو کې موجود وو او اوس هم تر اندازه پورې ستا چې ډیر کار ته ضرورت لري. د تدارکات د کمیسیون د لارې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په امنیتي ارګانو کې خصوصا په دفاع وزارت کې دوی ټول قراردادونه چې وو ټول دقیقه بررسي سوي دي او ټول پاک سوي دي تر ډیره اندازه. په دفاع وزارت کې امنیتي دفاعي ارګانو کې فساد کم سوی دی او د دې لپاره نور هم کار ته ضرورت شته او ډیر جدي او عملی پلانونه ترلاسه نه دي چې د دې پیدا سره په دې بخش کې هم مبارزه وشي.
په اقتصادي برخه کې ستاسو لاس سره ورنځ سوي د تیری وکال
مختصرا که تاسو هم د افغانستان په تیرو کې یوازې یو ترانزیتي لار ته بند وس خوشبختانه افغانستان څو ترانزیتي لار ورته خلاص شوی. لومړی ځل لپاره د چین څخه ریل راغی افغانستان ته د امولو سره د اقینه بندر ترکمنستان د ریل راغی افغانستان ته چې 15 ورځې اروپا ته مختص مالونه نکلای سي او د غزه سم بعد صادرات واردات کیدای سي. په دې جنگي شرایطو کې چې د افغانستان امنیتي دفاعي قوا او خپل قرباني ورکوله د خصوصي سکتور د پنګ جذبول چې 1.2 میلیارد د عقل ډالر تیر کال دوی خپل سرمایه‌ګذاري اعلان کړې ده او هغه په هغه پروژو کې چې طویل المدت دي لکه د انرژي په بخش کې او په دې پیسو کې د اقل اتنیم سو میلیون ډالر د افغاني تجارانو دي.
خو یو شمېر سوداګرو د نامنې لویری خپل سرمایه له افغانستان وستي په نورو هیوادونو کې هلته پانګونه وکړه. په دغه وخت کې څه شوي دي؟
نامنې ستا په افغانستان کې او په ولایتو کې مختصول دل چې د تیرو پنځو میاشتو کې په جنگ کې د اقل 2 میلیارد افغانۍ و عامه تاسیساتو ته د افغانستان دښمنانو او طالبانو زیان ورسوي. دوی همیشه غواړي چې په خلکو کې ویرې ایجاد کړي او نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وکړي او خلکو ژوند بهتر شي. خو بیا هم مختصوینو چې حکومت په دې برخه کې الیځل کړی دی او په 1.2 میلیارد ډالر سرمایه گذاری په داس چریت کې ډیر غټ اعتبار دي چې د افغانستان پر حکومت کې چې مشتاس تجار راغلي بیرته سرمایه گذاری کوي.
د ملي والی حکومت په ګمارونو معمولا ځین وخت نیو کې کیږي وایي چې یو شمیر مهم او اساسي پوسټونو ته وړ اشخاص نه ګمارل کیږي یا لا هم سرپرستان موجود دي. په دغه برخه کې څه شي
ګور ګمارل چې سوي دي د افغانستان په وزارتو کې ټول هغه مسلکی او هغه با تجربه اشخاص چې کار کوي کدا سنوي مختص په دومره پرمختګ نه درلودي کار خپل مختنزي امنیتي او دفاعي ارګانو کې هم چې ګمارنه سوي دي په یو خاص معیار باندې سوي دي او هغه معیارونه د دوی د کامیابی چې مختص وو شاهدان د تاییدي چې دوی ورکسان تل سوي دي ولې اصلاحات ته نور هم ضرورت شته. درې وزارت د افغانستان د سفارستان خوې درکېږي چې په دې برخه کې هم وسته افراد سره کتنې روان دي مشورې روان دي ډېر با تجربه او مستحق کسان به ډېر ژر معرفي سي. د
وړ اشخاص خبر وکړي چې کچیرته وړ اشخاص نه ګمارل شوی په وزارتونو کې خی اوس پرمختګ نه شوی نو بیا د سلب صلاحیت غلامل څه ولې سلب صلاحیت شول کوړ نه
کور هغه جلا موضوع ده. مختص کو ګورو د افغانستان په وزارتو کې سیستم سازی ته ضرورت ست د افغانستان د پروژو جوړول ته ضرورت ست هغه ظرفیت چې کافی اندازه ته موجود چې وکولای شي انکشافي بودیجه مصرف کی هغه په دغه ته کار ته ضرورت ست چې ټول وزیر صاحبان سکتور وزیر صاحبان په دې برخه کار کوي او ظرفیتونه جوړوي. د بودیجې مصرف او د پرمختګ کارونه د دواړو مختلف بحثونه دي. تیر کال بودیجه چې پر هغه اساس باندې مخصص قضاوت کوه هغه د څلور نیم کال بودیجه وه او واقعتیه د څلور نیم کال وه چې هغه وزیر صاحبان اکثره د کال تر نیمایي پورې د وزارتو ته نه ورغلي او هغه بودیجه تیر حکومت جوړ کړو. د دې حکومت نو د دې کال مصرف د بودیجې کته سو غره د پنځنیم کال ده
راته راته واکو استاسي په لاس کې و چې د کال تر نیمایي پورې نو ورسېدل.
د مختص په خاص شرایط قرار درلود د افغانستان او د خاص شرایط څخه د وټل لپاره وخت ضرورت
ډیر مننه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio